آزادی میلمه.
تاسو درنو اوریدونکو د اصلي رادیو میلمنې ته ز عصمت څاروان سلام وړاندې کوم. نن مو د ټولنیزو یا خواله رسنیو یو فعال میلمنه ده. هغوی چې ټیک ټاک او نوري خواله رسنۍ ګوري خامخا به یې انقه عجایب ځای لیدلې وي چې د ټولنیزو شبکو له لارې د نورو ژبو پښتو معادلونه شي. له دې سره به په دې خواله کې لا ډېر بلد شي. په پیل کې مې ورته وویل چې د تخلص یا کورني نوم په اړه راته ووایي.
شای فکر کوم چې دا یو څه مذهبي خواته ځي، دغه که چېرته سکندر تللی یاست یا هم یو څه بلدیت ورسره لري، دغه چهل زینه او دا خرقه او دا ځینې مذهبي شیان چې دي، دغه کم نفر ټوله جوړ کړي دي یا هم راوړي دي د ډېر مذهبي وخت څخه. دغه نفر عجایب ځای نیکه نومیې دي، سو موږ په هغه کټګوري څخه یو.
دا اوس چې چیرې زیږیدلی یاست، تاسې خو تخلص نه معلومه سو چې د کندهار یاست.
زه کندهار کې زیږیدلی یم، کندهار کې پیدا شوی یم، خو تقریبا زما یوولس کاله مکتب چې دی هغه ما په کابل کې ویلی دی. بیا د ځینو ځکه هغه وختو کې کندهار کې دونه د نجونو د ښوونځي لپاره چندان زمینه نه وه مساعده نه، او کله چې موږ کندهار ته هم تللو زما د مور یا هم زما فامیل په منځ کې هم ډېر جنجالونه جوړ شو، ځکه زما همیشه ورور غوښتل چې ورور ته مې دا اطمینان ورکړي چې هلته د نجونو لپاره درسونه شته، او زما مور په دې باندې مطمئنه نه وه. خو بالاخره د ډېرو جنجالو په آخر کې په دې باندې موافقه سره وسوه چې باید موږ کندهار ته کډه شو بیرته، او زما دولسم صنف چې وه هغه ما په کندهار کې وایه، دغه ځای څخه فارغ شوم. بیا په 2000 کال کې ما د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون کې سکالرشپ واخیستی، او تقریبا څلور کاله لته ما درس وایي او استاد راغلی امریکا ته.
تاسو په کندهار کې زیږیدلی یاست، بیا کابل ته ولاړی، بیا بیرته کندهار ته ولاړی. د دې سفرونو په اړه راته وایست، کله چې له کندهاره کابل ته تللی څنګه وو؟ خوشاله وی، خپه وی، یا بیرته چې راتلی
کابل کې؟ زه کوچنی را لو سوی یم، او زما مور تر ډېره حده پورې ماته وایي چې ولاته ته ناشکره یې، مثلا ته منندوی نه یې د یو شي څخه. زما د کندهار ته نسبت تر کابل زما د کندهار ژوند ډېر خوښ دی، که څه هم هلته هغه کم د ښځو دپاره کم زمینه چې وه، یا هم مثلا د حجاب یا هم ځینې نور مسایل هلته قید ډېر وو، خو بیا هم زه په کندهار کې ډېره خوشحاله وم. زه نه پوهېږم چې ولې خوشحاله وم، سر مې نه په خلاصېږي، خو سات مې هلته تېر و. او په کوچنی رالو سوی یم، د کابل کومه فضا چې وه، یا هم کم ژوند چې و، یا هم کم لږ څه نسبت تر کندهار یا هم تر نورو ولایتونو پورې که لږ څه ازادي هم وه، د ښځو دپاره هغونه ازار او وضعیت هم و. مثال انګلیسي ژبې کورسونو ته بتللو، یا هم د مکتب په لارې کې کم ازار او کم اذیت. دا به ډېره جالبه په اورېدو کې راځي، خو کندهار کې ما داسې ماحول اصلا ونه لیدی. زه د داسې سره اصلا مخامخ نه شوم. ما هلته یو نیم کال درس وایه، په یو نیم کال درس او ژوند کې د ژوند څخه یې هم ډېره راضي وم، او دغه د فضا څخه یې هم ډېره راضي وم. او هلته کم فرصتونه چې ما ترلاسه کړل، چې مثال د هند سفر وو چې هغه هم د یو انګلیسي ژبې ته د پروګرام تر لارې وو، یا هم د ترکیې سفر وو، یا هم بیرته کزاکستان قرغزستان ته رالمه، یا هم اوس رالمه دلته، یا هم هلته کم پروجیکټس چې وو د وومن د پروموټ دپاره، یا هم کم ځینې خدمات چې وو. فکر کوم دا په دې خاطر باندې ما هلته ډېرو، ځکه کابل کې نفوس ډېر وو، موږ شاید نسوای لیدلی. کندهار کې نفوس لږ و، او کم کسان چې مثال غوښتل چې دی هر څه ته لاسرسی ولري، د هغوی تعداد هم ډېر محدود و. نو د هغوی څخه زه تر ډېر اندازې پورې برخمنه کېدلم، او ډېر مې لاسرسی ورته درلود، یا هم ډېر اپریشیټ کېدلم هلته. سو په دې خاطر باندې هم فکر کوم چې دغه د کندهار کوم فضا چې و، یا هم کوم سفر چې، او زه ډېر بې حده ډېره خوشحاله یم چې موږ ولاړو کندهار ته. موږ ولاړو کندهار، زه د دې څخه ډېر خوشحاله، ځکه زموږ یوازینی مشکل یا هم یوازینی ستونزه دا وه چې زما د مور یا هم زما د فامیل وروڼو پلار ترمنځ چې جنجال و د کندهار د ژوند په باره کې، هغه زموږ تحصیل و. زما 15 خوندې دي، او زما د فامیل دغه د ښځو تعلیم او هر څه بې نهایت ډېر مهم و. زه د دې ټول شان په اهمیت باندې هغه وخت پوسم ځنې وخت نه چې انسان ډېر تنبلی کوي، یا هم زه نه ځم دې ځای ته، یا هم زه نه ځم دې کورس ته، یا هم زه غواړم چې ژمی رالی یا هم دوبی رالی، رخصتیانې مې یو څه تیر کړم په کور کې، خاله کره ولاړ سم، ما کره ولاړ سم، نه هغه د کوچنیوالي هغه ځنې شانې چې هغه فامیل ډېر فشار راولي نه، خو زه دې ټول شان په اهمیت باندې هغه وخت پوسم کله چې زما اولین سفر هند ته دا غزای څخه چراله ما زه د دې ټولو په اهمیت باندې پوسوم چې ولې مې فامیل غوښتله.
تاسو بیا قرغزستان ته ولاړئ په امریکایي پوهنتون کې مو درس ووایو، څه مو ولوستل؟
په قرغزستان کې تقریبا تر شپږ میاشتې پورې، یا هم تر اتو میاشتې پورې اول کم پروسه چې شروع کیږي، لکه د افغانستان کې چې د کانکور کم سیستم دی چې اول راځي نه میاشتې یا هم اته میاشتې ځان آماده کوي، آمادګي وایي، یا هم پریپریشن چې په هغه کې مثال ټول مضامینونه دي. خو هلته په قرغزستان کې د انګلیسي ژبه ده، روسي ژبه ده، ځکه روسي ژبه باندې هلته خبرې کیږي، دوه یا هم درې سمستر، او ریاضي ده. دغه درې سره تاته په دې شپږ اووه میاشتو کې درس درکوي، او که چیرې په دې شپږ اووه میاشتو کې تا دا مرحله پاس نه کړله، بیا بیرته باید د سره یې واخلې. خو خوشبخته نه زما د انګلیسي لیول یو څه ښه و، سو ما په اول واري باندې پاس کړله دا ټوله شان. بیا دغه څخه وروسته ما د ژورنالیزم رشته تعین کړله چې ما ډېره علاقه ورسره درلودله د ډېر وخت څخه، او تر اوسه پورې هم زه محصله یم. زموږ درسونه آنلاین دي، یو کال مې نور هم پاتې دی. ژورنالیزم ان ماس کمیونیکیشن په نام باندې رشته ده، او تر ډېره حده پورې ما آی سی پی انټرنیشنل کمپیریټیو پالیټکس ما ماینر اخیستی وو، چې ځینې د هغه رشتې کلاسونه ما اخیستل، ځکه ما غوښتل چې زه یو سیاسي ژورنالیست یا هم پولیټیکل ژورنالیست یم. خو دا چې بیا دلته رالو او ځینې کریډیټس نه له یو څه جنجالونو را مخته شوه، بیا هغه ما پریښوي، اوس یوازې فوکس مې په ژورنالیزم باندې ده.
یعنی هلته مو لیسانس وانخیست؟
ولا لیسانس څخه مې دوه نور سمسټره پاتې دي.
اوس چې امریکا ته تللی یاست، درس ته دوام ورکوئ؟
سل فیصده زه غواړم چې زه خپل په درویشت کلنۍ کې زه باید خپله ماسټري ولرم، سو اوس د پاره خو درسونه آنلاین دي، او ورسره یې وظیفه هم کومه، نو یو څه ځکه کله چې دلته سار دی هلته ماښام دی، هلته ماښام دلته ساري، بې حده سخته ده چې زه د خپل سکیجول یا هم تقسیم اوقات ورسره برابر کړم. خو روانه کوي، یو دوه سمسټر مې نور پاتې دي، دا به انشاءالله خلاصوو.
کله مو فکر کړی دی چې تاسو په ژورنالیزم کې لیسانس واخلې او حتی ماستری واخلې، په امریکا کې به درته کار پیدا شي؟ دې ته په کتو چې ستاسو مورنۍ ژبه انګلیسي نه ده، په لوینې کې مو انګلیسي زده کړې ده.
زه دا اوس خپله د انګلیسي میډیا سره کار کوم، د ستوري ټیلر په صفت باندې قصه ویونکی، فکر کوم چې په پښتو کې ورته ویل کیږي. زه زما تقریبا دلته دوه میاشتې کېږي چې زه راغلی یم، او په دې دوه میاشتې کې ما ته په کار کولو کې شرم نشته، او دا چې زه خپله یو محصله یم او ټوله دنیا ته معلومه ده چې د یو محصل ژوند په دنیا کې څه رقم روان دی، د څونو سختۍ سره ته مخامخ کېږي، نو ما هر رقم جابس یا هم هر رقم انټرویوز چې وه هغه ما ورکړله، که هغه په رستوران کې وه، که هغه مثال په یو نیم خبره چې یو کینډرګاردن کې وه، یا هم مثلا یو ځای کې د یو مینیجر په صفت باندې وم، یا هم اسیسټنټ و، یا هم ځینې نیوز چینلونه وه، ما ټول امتحان کړله، ځکه ما نه غوښتله چې زه بیکاره کښېنم. یوه خبره دوام دا چې کله چې موږ د بشکک څخه دلته رالو، موږ نور چیرته وایي هغه سټایپن یا هم میاشتنی د محصل لپاره، ځکه چې موږ په هغه سکالرشپ کې چې وو هغه یو مقدار پیسې دي چې هغه باید من حیث د یو سکالرشپ موږ باید هره میاشت ولرو په خپل اکاونټ کې، هغه پر موږ باندې بند شو. او دلته د کم دولت چې تا کم سپورت کی، هغه یا هم تر درې میاشتې پورې، یا نهایت چې ډیر څه تر څلور پنځه میاشتې پورې، نو ما کار ته ضرورت هم درلودې او ما غوښتل چې ژر تر ژره پر خپل پښو باندې ودرېږم. ډرایوینګ مې پاس کړم، دا وکړم، هغه وکړم، ګرین کارت ته اپلای وکړم، سوشل سکیورټي مې واخلم، ځینې سکالرشپونه ته اپلای وکړم، ځکه هغه وخت کې معلومه نه وه، دوې میاشت تر مخه معلومه نه وه چې دوی آیا زموږ پوهنتون موږ ته درسونه آنلاین شروع کوي او که نه شروع کوي. نو زما کوشش په دې باندې و چې زه هم ځانته کار پیدا کړم پارټ ټایم، او هم دغه خپل درسونه چې ما ویلي دي دلته یو یونیورسټي ته ترانسفر کړم، د خپل کریډیټ سیم دي. او ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې یو انګلیسي میډیا دی بغیر د کوم سند یا هم بغیر د کوم ډیګري څخه ما ومني. زه چې کله انټرویو ته ولاړم او ما انټرویو ورکړله، درې نفر زما مخ ته ناست وو. نو هغوی زما څخه پوښتنه وکړل، هغه وخت زما درې هفتې. نو کله چې زه انټرویو کښېناستلم، دوی ما څخه پوښتنه وکړله چې څنګه رالی او څنګه او څنګه او څنګه. ما چې ټوله شانو دوی ته وویله، دوی په یو لحاظ باندې ډېر شاک شول چې زما درې هفتې نه کېږي د راتګ، زه ولې په کار پسې ګرځم؟ یو نو زه باید یو څه ځان ځای پر ځای کړم، او فکر کوم چې کوم چیرته وایي، کوم حواس چې ما خپل مسلک کې درلودې، یا هم کوم ټولنیز رسنیو کې چې زه کوم فعالیتونه کوم، د هغه ځینې لینکونه چې ما دوی ته واستوله، شاید دوی په ما کې دا وړتیا ولیدله. دوی ورځې وروسته دوی ما ته زنګ ووهلې چې راس زموږ سره کار شروع کړه. نو کوم ځای کې چې ما مثلا اپلای کړی و، چې یا مثال من حیث یو ګرسونی یا هم من حیث یو، هغه ما ټوله کینسل کړله، ځکه ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې په کوم وړتیاوې چې زه اوس لرم په دغه باندې دي یو نیوز چینل د دې ځای په سویه باندې ما ومني.
تاسو په ټولنیزو شبکو کې ډېره فعاله یاست، ټولنیزو شبکو ته مو کله مخه کړه؟
د ټولنیزو شبکو څخه مخکې زه غواړم چې یوه نقطه یاد کړم، هغه دا ده چې زه چې کومه رشته وایم، یا هم ژورنالیزم ماس کمیونیکیشن، هغه تر دغه وخته پورې چې ما هلته درس وایه، ټوله فوکس یې په لیکلو او په ویلو کې وو. نو موږ ته کوم ټریننګ یا هم مثلا دغه پریکټیکل کوم کال چې راځي، چې هغه آخري کال وو، چې مثال ما باید موږ د کمرې سره معرفت ولرو، یا هم مثلا څنګه ظاهر شو، څنګه خبرې وکړو، دا اوس شروع کېدی چې زه دا دی اوس دلته رالم امریکا ته. د دې در مخه ټوله فوکس موږ پر نوښتو باندې وو، چې په هغه کې خوشبختانه زما ډېری نوښتې په ډېری لوی لوی ویبسایټو کې پبلش شوي دي، ډېر د قدر وړ ګرځېدلې دي. او دغه څخه سره سره کم سکلز یا هم کم مهارتونه چې زه په میډیا باندې لرم، یا هم د ویډیو یا هم ایډیټینګ په بخش کې، هغه ټول از مخ خپل دي. سیده چې ما په هند کې یو څه درس وایم، یو څه ورسره معرفي سوم، هغه وخت زما یوازې علاقه ورسره پیدا سو، هغه غزنه پیدا چې مسله شو وایم. کله چې زه دلته رالم، نو اول کال څخه زما ځینې انټرویو د سیما نیوز سره دي. نو هغوی سره هم ما یو ډېر لنډ وخت لپاره ما انټرنشپ کړی دی، خو د ځینې دلایلو په اساس باندې هغه څخه بیا دغه څخه ما یو څه فاصله واخیستله. خو دغه وخت څخه به ما مثال خپله کامرا اخیستله، خپل ټرایپاډ راشه به مې اخیستی، یو موضوع به مې ټاکله، او د پوهنتون کې به مې مثال د زده کوونکو څخه پوښتنه کوله چې دوه درې سوال لرم په دغه موضوع په باره کې، تر عزیز ما سره کښېني. سو دا ټول هغه شان دي چې ما خپله کوشش وکړي د ایډیټ څخه نیولی بیا تر کامرې تر مخه پورې، بیا تر موضوع جوړونه، یا هم د هغه سکریپټ نوشته کول، یا هم کوم سوالونه زه تهیه کوم، د چا څخه زه باید پوښتنه وکړم، بیا د هغه پبلش کول، یا هم زما یوټیوب چینل، یا هم زما ټیک ټاک، دا ټول هغه شانو چې د علاقې په اساس باندې ما مخته بوتلله. زه په دې باندې پوهېدلم چې زه یو وخت نه یو وخت میډیا باندې راځم، او دا چېرته وایي دغه اطمینان ما خپل ځان تور کړی و چې زه باید راسم. نو سر زه په هر شي کې مهارت ولرم، دا به زما لپاره ډېر ښه شي.
د خلکو غبرګون یا عکس العمل څنګه ده کله چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې راځي او ځان ښکاروي، د خلکو عکس العمل څنګه دي؟
ښه، په دې ځای کې به زه یو څه فکر کوم د افغانانو په مقابل کې به زه یو څه ترخه ولاړه سم، ځکه دا اوس یو څه ډېر لنډه موده کېږي چې ما کوم فعالیتونه چې ما کوله هغه مشخصا د پښتو ژبې باره کې، ما هغه ټوله ودرول. یو مې په دې خاطر ودروله ځکه زه خپله دلته بېحده اخته یم، او زما تقسیم اوقات یې هم زما کوم سکیجول چې دی ما تاسو ته وایي چې هغه څنګه ګډوډ دی. او بل دا سره سره کم د کمی جامعې سره یا هم د کمی ټولنې سره چې موږ تړاو لرو هغه افغاني جامعه ده، او هغه ډیرو څه ته آماده نه ده چې هغه مثال یا د ښځې د پردې پر مخ باندې ظاهرې دي. که چیرې هغه ظاهریږي هم هغه باید په یو لمټ کې اوسي، او که چیرې د هغه لمټو څخه هغه یو څه لږ حد پورې ووځي دوی لپاره د منلې وړ نه ده، یا هم مثلا نه مني. صحیح. اوس مثال زه تاسو ته یو مثال درکوم. زه کله چې ما د پښتو ژبې په برخه کې ما کوششونه کوله، دا ځکه چې ډېری کسانو په پښتو ژبه باندې به حد ډېر نیوکې کولې، او دا چې زما د مور او د پلار ژبه دواړه ده، ما ته ډېره د قدر وړ ده. زما د میډیا پر مخ باندې راتګ یوازې او یوازې په دې خاطر باندې و چې زه خلکو ته، خپل افغانانو ته، دغه په اثبات باندې ورسوم چې پښتو په خپل ځان کې یو ډېره څرګنده ژبه ده، ډیر لرغونی تاریخ لري، او دا چې کوم لغتونه یا هم موږ نه لرو یا هم نه کارو په خپله ژبه کې، هغه د پښتو ژبې کومه ګناه نه ده، هغه زموږ ګناه ده ځکه موږ خدمت نه دی ورته کړی، او د ټکنالوژي په اساس کې زموږ افغانان ډیر پس پاتې شوي دي. مثلا یو 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 هیواد دی کوم څه یې جوړ کړی دی، هغوی هغه څه ته نوم ایښی دی، ټوله نور نړۍ په هغه نوم باندې دوی ته خطاب کوي. اوس که په پښتو کې هغه ته نوم نشته، دا په دې معنا باندې نه ده چې پښتو یا مکمله ژبه نه ده یا هم باید پښتو تر نیوکو لاندې راسي. هغه د پښتنو ګناه ده ځکه خدمت یې نه دی ورته کړی. زه کله چې راتللم د میډیا په مخ باندې ظاهرېدم، ډېری کسانو نیوکې زما پر مثال حجاب باندې کوي چې یزه ولې حجاب نه لرم، یا هم مثلا زه من حیث د یو پښتنی ماته دا لازمه نه ده چې زه راسم یا مخ ښکاره کړم یا هم زه راسم خبرې وکم. سو دا هغه څه و چې د اول څخه شروع و، د ډیر اول څخه شروع و.
زه پېدم چې دا شایبه یي فکر نه کوي چې باید مایوس نه شي، باید دغه خلکو ته تسلیم نشي.
زه تسلیم نه یم. اول خو زه دا وایم
کمه ولا او دا می پریشو دله د تسلیمی معنا نه لري.
ګوري شس ما ټول هدف دا دی نه چې زه د افغانستان میرمنو ته یا هم افغانانو ته خپل تاریخ معرفي کوم. سیدا سم ټول هدف دا دی، یا هم زه خپل پښتو ژبه معرفي کوم، یا هم دا یو لیتس سی چې تقریبا څو کال کیږي چې زه درس وایم، نه لایک ډیر لاس کال څو لاس کال کیږي چې زه درس وایم. په دې کې یوازینی شی چې ما نه دی زده کړی سیدا هغه دا پښتو ژبه و، دغه تاریخ و، او دغه معرفت و، او دغه ټارګټ و چې باید پښتانه په خپل ژبه باندې پوسی یا هم په خپل تاریخ باندې پوسی چې موږ چی شي وو، چی شي سوله نن ورځ په یوه چیز څه وایم. زما هدف د میډیا څخه راتګ دا و چې زه خلکو ته بیان کوم چې موږ د جنگ په خاطر باندې، اوس مثال دا ډېرې کسان چې وای پښتانه جنگیالي دي، افغانان جنگ کم د افتخار ځای نه دی، جنگ کې څه دی، جنګ کې هیڅ نه دی. سیده موږ شفقې غوندې ماشالله دی ورسره یو شاعر لر چې هغه د جنگ په باره کې یو ډېر ښایسته شعر ویلی دی. په جنگ کې هیڅ نه دی. سو ما کوم ژبه چې ما خبرې کولې او کوم تاریخ چې ما وړاندې کوي، زما یوازینی هدف دا و چې زه خپل افغانانو ته یا هم خپل پښتنو ته دا ور په ګوته کوم چې په کوم شي باندې چې تاسو افتخار کوي هغه اصلي لامل ستاسو د شاتګ دی. په دې باندې افتخار مکوي. اوس مثال ایواز د دې چې دغه ټولو کسانو کم فوکس چې دوی باید په کم شي باندې وای هغه ته نو پر ما باندې و. لکه مثال دغه
ما هغه خلک شاید په ځلونو ډیر وي چې ستاسو په شان د خلکو د کارونو ستاینه کوي، لیکن شاید تاسو ته مخامخ نه وایي، شاید تاسو په پوسټونو باندې کمنټ نه کوي، تبصره نه کوي.
په دې اخر وخت کې یوازنی شی چې زه ډیره لیري کړم د خپل کارونو څخه هغه یو زما خپل مصروفیت چې رښتیا درته وایم. ګوري شای یو انسان چې دی نه، خصوصا یو شزه چې د کمی ټولنې څخه راځي لکه افغاني ټولنه چې ده، موږ تاسو ټول پیژو چې غر هم یو وخت ما تیږه نه یو وخت په یو چا باندې ډېر تاثیر کوي. په دې آخري وخت کې په ځینې شیانو باندې تبصره کول یا هم ځینې موضوعات باندې لایف راتلل یا هم ځینې موضوعات باندې خبرې کول د هغو کسان څخه چې ډیبیټ به مو کوي، یا به هم زما سره خلاف نظر راسره وه یا به هم زما سره هم نظره کسان راسره وه، دا ټوله چې شوه چې زما اصلي هدف دا و چې زه ذهنیت جوړونه وکړم د خلکو په منځ کې، او کوم موضوعات چې ما در مخه منشن کړله هغه باندې بحث وکړم. خو بس په ډېر واوښتې، مثال یا چورته وایي دغه د اش زی دی دسې سی او اش زی دی هغه سی ده، ډېر بحث په هغه خواته واوښتې. نو ما د ځان سره دا فکر وکړ چې کومه لاره چې ما اخیستې ده هغه د پاره اوس افغانان آماده نه دي، ځکه دوی جنګ وهلي دي، دوی دغه سی یو ټولنې څخه تړاو لري چې دوه کال کېږي چې د انچونو په مخ باندې ښوونځي بندې سوي دي. هیڅوک خلک وایي دوه کال زه یو ورځ کار ته لږ نه وخت ولاړ سم، زما سره د سنت په اساس باندې دغه خلک بحث کوي چې نن دې دونه کمی سوي. زموږ افغانانو په مخ باندې دوه کال کېږي چې د انچونو ښوونځي بندې دي، خلک وایي دوه کال نه. زه دغه ټول شان چې ما نو چوس کړل، نو ما د ځان سره فکر وکړ چې زه کم ټارګټ چې دیس ما زهغه نه بدلوم، کم ټارګټ چې ما دی هغه زه هیڅ وخت نه بدلوم، زه هیڅ وخت نه تسلیمې شم. خو کوم لار چې ما راخستې ده هغه زه باید بدل کړم، هغه زه باید بل اړخ ته وړم. نو د اوس لپاره چې شته وای هغه یو څه وخت لپاره شي سپیس یا هم وقفه یا هم دمه چې ده هغه هم زه ځان تور کوم، هغه زه هم خپل خلکو تور کوم. دا څه ډیر څه چې ما په دې څوارلس کال کې یا هم په دې دیارلس کال کې ما زده کړی دی، زه باید هغه هم یو څه دي چې زه باید خپره کړم. صحیح ده. نو اوس د اوس لپاره کومه لار چې ده هغه زه باید واړوم.
نور څه مصروفیتونه لري په فارغ وخت کې څه کار کوي؟
زه په خپل فارغ وخت کې زه د مطالعې سره بینهایت علاقه لرم. زه مطالعه ډیره کوم، زه کومه یوه زه کتابونه ډیر لولم.
کوم کتابونه ده؟
چې بایوګرافي مثلا د اوس ډیر لند وخت کې چې ما د میشل اوباما یو کتاب شروع کړی دی، د لایت وی کیری، دا کتاب دی چې د ژوند په اړه کې دی. اکثره وخت ډیر انټرویو کوم، شاید هغه یو واسنه دلیل یې کله چې انګلیسي ژبه باندې خبرې کوم ډېر کسان وایي چې شته مثلا تر نور کسانو پر شره. او خپل مطالعه فکر کوم چې د یو انسان ذهن، فکر نه کوم چې صرف ساده د یو انسان ذهن دی روشانه کوي. کله چې زه په د کابل څخه کله چې زه کندهار ته ولاړم، زما پښتو ډیره ښه نه وه، زما پښتو به حد خراب وه. نو کله چې زه پر میډیا باندې رالم او د خپل خلکو ته چې ما کم کار شروع کړی، ما به حد ډیر ضرورت درلود چې زه لغاتونو سره معرفي سم، زه خپل ژبه اول سمه کړم بیا خلکو ته ورشم. نو ما ډیر کتابونه شروع کړل. مثال د نړۍ سیاسي تاریخ یو کتاب دی چې کوم وخت کې چې زه کندهار کې وم په ملالۍ پوهنتون او میرویس پوهنتون کې دغه کتاب زده کړ کېدله. نړۍ سیاسي تاریخ اول ټوکې دی، دوهم دی، بیا د احمد شاه بابا څخه بیا تر کرسي پورې د سنگروال صاحب کتاب دی، هغه کتاب ما مطالعه کړی، هغه ډېر یو کتاب دی. او دغه دوه یا فکر کوم درې کتابونه دي چې ما مطالعه کړی دي، او ځینې نور آنلاین آرټیکلز دي چې ما ویلي دي د پښتو ژبې دا. نور مطالعه زما لپاره به حد ډیر مهمه ده. زما ټوله کور په دغه سټیکرانو باندې ډک دي که چیرته شاته متوجه سي، ځکه فرق نه دی چې هغه انګلیسي ژبه ده یا هم پښتو ژبه ده. کوم لغات باندې چې زه نه پوهېږم هغه په خپل کور کې یو داسې ځای کې ولګوم چې زه هغه ته اړتیا کوم، او چې زه هغه ته ګورم هغه زما په ذهن کې پاتېږي. نو دا خپل دغه په ژبه کې چې دی وکابلري هر څونه ډیریږي اضافه کیږي، وګونه د یغې ژبې فصاحت او بلاغت سمېږي. نو د کتابونو مطالعه ډیره، ډیری سریالونه دي چې زه بیا هم په انګلیسي ژبه کې ګورم، اوس یې به ډیر ګورم ځکه په انګلیسي میډیا کې کار کوم، او ډیره ته مهم زه باید دوی د ژبې سره په ادبیاتو کې ډیره مثال په یم په ادبیاتو کې ځکه تر ډیره وخت پورې که څنګه زما درسونه په انګلیسي ژبه باندې وو، زما فوکس د پښتو ژبې په ادبیاتو باندې وو، اوس به بیرته راغلم انګلیسي ژبې ته یو څه فوکس اړوم.
د تاسو په کندهار کې وزېږېدې، کابل ته ولاړې، بیرته کندهار ته ولاړې، هند ته ولاړې، بشکیک ته ولاړې، منظور مې قرغیزستان دی، او اوس په امریکا کې یاست. ژوند په دې بېلابېلو ځایونو کې څومره درته متفاوت ښکاره شوی، خصوصا د اوس وخت په اړه ووایاست چې په امریکا کې ژوند څنګه درته ښکاري؟
بېحد کلچر شاک چې ورته وایي، زه هغه سومه زه تر ډېره حده پورې. اول خو کله چې زه هند ته ولاړم، هند خو لا ښه دی، دونه کلچر شاک انسان نه کېږي، نه پکې دونه نه سومه، نه هغه عادي خلک وو. یو عادي فرق یې دا و چې مثال پوړی نه بنو یا هم مثال څادر بنو، فقط هغه څه چې موږ ته ډېر نه وو، هغه زموږ استادان وو، ځکه هغه امریکایان وو او هغوی هم ډېر زاړه وو. داسې کم څه موږ نه وینه پکښې کېدله. نه کله چې زه بشکیک ته ولاړم، ځکه قرغزستان که چیرې تاسې یې تاریخ وګورئ، تر زر کاله یا هم تر زر کاله به ډېر کم یې، څه نه څه زر کاله کېږي چې هغوی د هغوی تاریخ وجود لري، یا هم قرغز خلک وجود درلودل سیده په نړۍ کې. او فکر کوم شاوخوا شل یا پنځه ویشت کاله یا هم شاید دېرش کاله به کېږي چې دوی خپله ازادي یا هم دغه د سوویت یونین یا هم د روسیې څخه چې دوی جلا شوي دي، دغه تاریخ یا هم دغه پیل شوی دي. صحیح ده دوی په تاریخ کې؟ او کوم څه چې ما په دې اویا کاله کې په دغه انسانانو کې ولیدله، زه بېحده ډېره کلچر شاک کېدم، بېحده ډېره.
شانتی زور ور دی دزړگی سنم خانا پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گردی چپن پوشو خمارا نو سر اوسی دادا غرو پختان تمرا او زړه ور دي وخت بلګي چې برنګ د کابل خلما ډیر خوونه مې اوس هم د پی خبر دي انت وایې چې څه شوي زور ورا د حجري انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دشپے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دشپے انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو Thank you. چاویل چې د لویانو ناسته خوي چاویل چې د لویانو ناسته خوي غرو سین می هم پدے انډی والا غرو سین می هم پدے انډی والا دوی تر شاو پاتن کې هم زمخ کې دوی تر شاو اے پاتن کې هم زمخ کې دوی تر شاو پاتن کې هم زمخ کې دوی تر شاو جنگ کې هم پما پسې انډی والا جنکی ہم پما پسے انڈی والا بلا کوچوا دشپانا جہان کے درے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو سلامونه می ومنی د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی د بیوازلو خلکو د غوچې په دی ورستیو کې ان سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت څه دی نن په همدغه خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت راځو دې ته چې ورستر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپل دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېر پخوانی ستونزه ده، ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارګي ده. افغانان ډېر بیچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په پات شوی افغانان ته تاسو سره وایم. او دریم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تعصب سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بیچارګي چې ده دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه، یو د خېټې فقر دی، دغه معالجه کیږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دا عقلي او دماغي او فکری کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکری فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپل جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅه لري او نور چته نه ورکوي دا به الله جل جلاله په نسبت باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګټ اړل کړه او واخه توزی کړي وبیا سر پات شوی وو. وای دا سه یو فکر وکړو چې گاونډای چې دی دا تکیدای شي چې جوړې ونه لري. نو وای ته ورلګل او وای ته ورغله او نو چې موږ سره دومره چېشته د بل گاونډي ته ورولېګو. نو هغه ته ورغله او فکر کړو چې موږ سره دومره چېشته چې بل ته ورولېګو. خلاصا هو کورونو باندې دا پس سر چکر وهاله او برته ما کورته کوم چې په سال کړه او برته راغله. او په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تضحیه ورکوله، قرآن کریم ورته اشاره کوي چې وي سیرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل سبا غمر سره نشته، د نن غمر سره دی چې دومره سلمړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، گاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر کړي او د غوي اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې رخصتي پر واز باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي او چې ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې دسته کوي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډي ته ورولي یا کوم ته ورولي کوم به وزر سره پکو کوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته او یو بل
هرنه. بله ډاکټر صاحب، دی برخه تر ازو لکه څنګه تاسو خبري استه په افغانستان کې په دې ورستیو کې اکثره کسان بیکاره شوی دي، لداندو لري شوی دي. مثلا خځو ته اشاره وکړي د افغانستان نیمایي وګړي خځې جوړي، مګر موږ او تاسو شایدان یا ستو ورستر بلې دا بیکاره کیږي. حتی هغه میرمنې چې سنگار به کاوه د غو دکانونو مترل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت کم دسي دوام وکال خلکو نه کار واخیستل سی، په کور کې نه ول سی، په تیر میرمنې دا غدایګر ماشومان چې ګرځي، دا سوالګر میرمنې چې ګرځي، یا نارینه چې ګرځي، شمیر به څومره زیات شي او بیا پایلې به څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی. ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمينه سازي وکوي مېرمنو ته او خوینو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي او که نور څوک وي. بعض موږ تاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري. په بعضې اطرافي مسایل هغه کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي، د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات رسوای کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شاینه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې خاري منطقي دي چې به هغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول هغه کې ځینې خویندې دي چې هغه نارینه نه لري، کل دي د مثال په توګه باندې، یا داسې مېرمنې چې هغه د خاوند نه جدا شوی دي، یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغه څوک نه لري، نو هغه مکلف دي چې هغه باید کار وکړي. د خویندو ته باید کار زمينه برابر شي، د ارزښتونو او د مبادئ او مؤسس د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید د خپل اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا پیدا کړي، دا به ډیره بهتره وي چې د کاري زمينه مساعد شي په ځای دې چې هغه خدای نخواسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مړی جوړي پیدا کړي، دا به ډیره زیات بهتره وي چې هغه ته د کار زمينه برابر شي او د هغه سره سپورټ وشي او د هغه سره حتی تمویل کړي وړي بز پروژې ورته جوړ کړي ټریننګ ورته وکړي او د باز مؤسسات سره کړي شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغه ته باز قرضې دي او باز نور اسلامي تمویلي سیغه باندې هغه سره همکاري وکړي. ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي، خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه هغه بزنسمن او رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو لار خو او پیغمبر دی حاضر د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهور قصه ده. نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکوي، خزه حق لري چې دکانداري وکوي، خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې او زموږ تاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې انصاف ته منځ ته کولای شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي انصاف ته ودا کار مناسب نه وي چې په اطراف کې لیکي مثلا یو خزه یو چیرته دکان جوړوي یا انصاف ته باندې یو بلکم یو کار کوي، ځکه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او هغه الله جل جلاله به خلک مسخر کړي چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي، خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعض خلک ته مثلا غوغان واخیستل شي انصاف ته باندې چاوي دین استفاده وکړي بعض کارونه د انصاف ته باندې د ستنې کوم کارونه چې ګلدوزه او بعض نمونه چې ورته اخلي د خوانې دي د خیاطي بعض پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشين ورته واخیستل شي انصاف ته چاوي خیاطي کوي د الکان او د جنکیانو حتی د نارینه وو څخه د کیسه غنښت حرج نشته، خځې مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري. مهمه خبر دا ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي. څو ورځې مخکې په مغرب د زلزلې نه تاسو اورېدلی وي، مغرب کې چې زلزلہ وشو خپل مغربیانو د نورو خپل دوستانو سره همکاري وکړي، دوی خپل راپورته شول اوس په فیل کلیوال پرته شوی د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د حساب ته باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغله وو، همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوی چې کورونه وران شوی چې څنګه رسیدلی او ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته، په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوی دی. خو زما هدف دا غره چې پاین دی کوم چې بیکاره دي هغه داس احساس وکړي چې داس قوت ده، داس مامور ده او داس مالور ده، موږ تاسو خپل ځانونه داس حساب کړو چې د حساب ته زما خور کې چیرته بیکاره شي، زما مور کې چیرته بیکاره شي او زما لور کې چیرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیم وي هغه به څه کوي. د جنسي مسایل به موږ تړه ورته ورنه کړو سرحد سره زوایم چې یعنی ټول خويند چې کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقۍ په واجب باندې غوښتنې راوتلي، هغه د ضرورت واجب باندې راوتلي. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه په اطراف کې اوسيږي او په خار کې اوسيږي دغه دغه ویژگی ها یا د حساب ته ځانګړتیاوي چې لري دغه باید احترام وشي او هغه ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نورو ټولنه باندې کار نوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو خپل خبرو کې یو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کچېری خلک احتیاج سي سوال کولو ته، حتی په سر کو دی روزي خلکو نه سوال کینو کېدل چې د اخلاقي فساد رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبور کیږي سوال کولو ته وزي گدای ته وزي، ماشوم باندې تیرای کیږي، میرمن غیر اخلاقی کارو ته مجبور کیږي، د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وګیدي د دغه ګناه به چا په غاړه وي.
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما مېرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتياجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي، هغه که کاري زمينه برابرول وي دوی ته او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسسات او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو په خپل باندې جوړ کړو، په مینه جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، دیوالی باندې جوړ کو. دا لامل خره کې تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وخکلا ورکوي، کومګه تاسو زیر شو دا لامل ته دا خکلا تار ورکوي، دا دانه کې چیرته تار وشکيږي دا دانه په کثافات کې چول کیږي، یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو واستغفار وایو او بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دا تسبیح دا دانه کې چې تار وشکيږي نو دا دانه کثافاتونه کې چول کیږي. متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ورکوي دا تار ورکوي.
بله
دا تار باید موږ افغانان باید دا تار باید قوي کړو، خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانه یو په دا تار کې، دا تار چې د افغانستان دی، دا تار باید موږ تاسو راغول کړی، افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوسته ای، زمونږ راتلونکی دی، زمونږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکوي، په دې معنی باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نکړي، دوی هماهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دي که حکومت دی که ملت دی، د دې هغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري دوی کوشش وکوي چې دوی بغي کې راونسي او دوی یو خبر ته پاک کړي او دوی حکومت احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي لکه تاسو مهرباني وکول چې چیرته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي نو بد اخلاقی ته به خلک متاسفانه چې به مجبوریږي هغه کوچنیان وي او هغه ځانانه وي او حتی چې ته لویان وي سید عمر وایي چې الفرا او اختر من سم د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لدی فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډیر خطرناک دی نو طبیعي خبر ده چې هغه بیا اخلاقی مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري هغه که ارتباطات لري هغه که علم لري که استعداد لري که مال لري دا باید په مثبت اندازه باندې باید استفاده وکړي او داسې احساس وکړي چې ورځ داسې ما باندې هم راتلونکی ده زما ښځه هم کېدی شي محتاج شي زما مور هم کېدی شي محتاج شي زما خور هم کېدی شي محتاج شي تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي چې هغه خلک چې محتاج دي هغوی هغوی نداره دي هغوی په غېږ کې راونیسي هغه که کاري فرصتونه وي او هغه که انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي که چېرته دا ورسره ودرېږي تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته مشکلات شته سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد خپله باندې جوړ کړو وی کن مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو او وخت باندې کې تیریږي متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي فلانی داسې وکړل لوبستان کې داسې وکړل داسې وشول داسې زموږ تاسو تیر وختونه زخمي دي زموږ تاسو مازی زخمي ده راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو نو زموږ هدف دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې ځاین پر وس باندې کوي 15% لاس سره متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو 15% او 9% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړی فلانی داسې وکړل لوبستان کې داسې وکړل دا بداو کوي دا بداو کې موږ ټول خپل انرژي خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو متاسفانه چې هغه بیرجور خپګانونه مت پیدا شي به مرزیان مت پیدا شي متاسفانه که افراد وي او کماسات وي مواسات هم مریضان دي انسانان هم مریضان دي پر رواني ستونزو مشکلات باندې متاسفانه چې اخته وي نه مواسات هغه دقیق کار کولای شي افراد کار کولای شي زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسولیت لرو راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روخانه او کلی راتلونکي لپاره پلان جوړ کو کار ورته وکړو موږ داسې وایو چې د افغانستان د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان یو ښه راتلونکي وکړو چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ول لرو په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غل معادل لرو 10 تریلیون زټنج ورکوم د اساس د ازادي رادیو نه ټول خلک ته چیلنج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي خو کار ورته وشي
bale ustad
ما هدف ته چې راځي چې د تیر وختونه او تیر
بل ډاکټر صاحب تاسو ډیره ښه خبرې وکړې یعنی دا ټول کېدلې سي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي هغه میرمنې چې ګدایي کوي نارینه چې ګدایي کوي دوی سره مرسته وکړه مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکاری له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړي دي اکثره کسان د توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي هغه خپل دغه مره پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړي هغه خپل یو ماش درلوده هغه ور باندې بند سوی ده خارجي مرستې محدودې سوی دي په دغه یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې دی ولوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی څه کول پکار دي
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارات سیاسي اراده لري خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر کوم افغانان دی هغه کډرونه دی هغه پرې کې راوخلی دا وی نظرونه واخلی دا وی استفاده وکوي محبت ورکړي او تشویق کړي د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي زما هدف هم دغه دی وای لم دغه د چټول موږ افغانان یو هغه افغانان چې به طرف افغانان دی هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو هغه اقتصادي کډرونه دی کټولنیز کډرونه دی او هغه نور کډرونه دی هغه راوصل شي دا وی استفاده وشي د کوم فوکس یو بل فل په سیاسيونو باندې کیږي هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي ښه خبر ده ټول افغانان دی راځي حتی چې صاد هم کړی هغه افغان دی دغه وطن دی دغه مور ده زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري کډرونه دي هغه باید په ډیر محبت په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړی هغه راولي په خپل هواد کې داوود علم داوود استدونه باید استفاده وکوي دا ستونزې چې ته موږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي یو ځل زه لار یو خاطر لرم چې جام نه پیدا کو خپل همکار ته ورته کومره راوړم موبایل درو شخص واخلو په دې وخت کې خلک راغله جام جوړ کوم ته اجازه مې راکړه چې مو عکس واخلو. بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما باندې رويدا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه او واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وي، د اخلاق وضعیت ورته وایي. خو نو ما پوښتنه وکړم، ما چې موږ تاسو په یو وخت آزادۍ خسته موږ چیرته پاتې یو، تاسو چیرته ورسېدئ؟ مې تاسو دوه کار نه کړی، د خپل وختونو درست استفاده نه کړی، پلان نه لري تاسو افغانان. بل خبرې مې تاسو خبرونه ویل شو، زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو. تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی بهرني هوادونو پر رسمت باندې پیژندل ستونزې شته، د کې شک نشته. او موږ تاسو کچرته وغواړو، تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفو په سیاسي اختلافاتو په مسایلو باندې، کچرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعض کورونه کې دا څنې وي چې نور څه همکاري وکوي. دا غمین شته، د قربانۍ او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته. دا خبر زه تاسو زمنم، خو دا نسبي کېدای شي ځینې غوي ځینې کورونه وي. موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بډای انسانان لرو، تاسو یقین وکوي. دلته یو راپور ما لوستو چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه ګذاري کړي په ترکیه کې، په دوبۍ کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه ګذاري کړي، په اروپا کې چې کړي، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو، هغه هم د انسانیت لپاره یو کار دی. زه دغه مخالف نه یم، خو دغه خپل مور خپل وطن هیواد روان حق دی چې دوی په باندې موږ تاسو کار وکړو. داسې د خپل پروژې تاجران ته زما دا پیغام دی چې بهر پروژې جوړوي، د خبر نشي په هیواد کې پروژې جوړه کړي چې علاقه لري څو افغانان ورته کړي. زما هدف دا دی چې دا خبره راډیو د فلسفي طرف ته لاړه نشي. یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دغه ده چې موږ مایوس نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوس نه شو. دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو. دا یقین وکړو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي. که چیرته جوړولای خو دغه 45 کالو کې ډېر زیات نمونه موږ تاسو لرو چې فکری اختلافات کې سره ولرو. زما تاسو خو راکې، زما تاسو په دماغ کې اختلاف دی، زما په دماغ کې یو خبره د ستابل نه، زما ورته خو کې تاسو سبزی خو کې، خو دغه اختلافات به ضرورت انتقال نکړو. افغانان کې مصیبت دا دی چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړي. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اي پروردګار، هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد موږ درونه کې ما چې دغه مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخه تکړې زړه زنه کټوي وایم، او زما په پګړې وایي هغه تزه کافر یم، او هغه موته چې دی هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نو راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي چې خاره خوله چوي، چې پګړې چوي، چې سرتور ګرځي، چې خپلای چوي، چې چپن چوي، چې نکټای چوي، چې هغه چوي، دا مسایل به مو تاسو مشغول نکړي. مو تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی، هغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رؤیه چې ده. علاقه مو تاسو خلک 2005 کې هم موږ تاسو وعده ته ورسېګو، دا به الله جل جلاله شکر. زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول، هغه مشان دي که کوچنیان دي که زنانه دي او که نارینه دي، ټول قوتونه لري، د قوت نقطه لري، فرصتونه لري. راځي چې د دې فرصتونو موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر چي یو انسان خبره لري، اغېزه تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري. راځي چې مثبت دې نه استفاده وکړو. راځي چې دا انرژي خپل چې په منفي ګرایي کې موږ استفاده کوو، دې نه په مثبت ګرایي کې استفاده وکړو، چې ترڅو هوادم جوړ شي. او الاقل هغه هوادوال چې هغه ستونز لري، مشکلات لري، هغه واقعا چې مشکلات لري، هغه ته موږ تاسو یو مفید او چې ګټور شمو تقدیم کړی وي. او دا مسؤلیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو، هغه زموږ تاسو نه پښتنه کوي. د ټول خبرې چې د خولې نه استاد او د نور ملګرو دوستان د خولې چې افغانستان پر رابطه باندې بهر کیږي، هر څوک چې هر څه وایي، د دې هرې خبرې پر رابطه باندې بدای مسؤلیت لري الله ته. زما هدف دا دی چې خپل هواد خپل جوړ.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
استاذ نه هم نه کوم.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې دغه کسانو پاکل خبرې وشوې چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوې دي. په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت دی. په دې خبرونه کې موږ سره ملمه و د بشري ودی او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت، تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
Thank you. داس جون دن خو آشنا پمر خوشالا یما ما خوشالا یما کچل مانا شوی جدا پمر خوشالا یما مڑا خوشالا یما داس جون دن خو آشنا پمر خوشالا یما مڑا خوشالا یما کچل مانا شوی جدا پمر خوشالا یما مڑا خوشالا یما خوشالا یما مڑا خوشالا یما داس جون دن خو آشنا پمر خوشالا یما مڑا خوشالا یما خوشالا یما مڑا خوشالا یما کچل مانا شوی جدا پمر خوشالا یما مڑا خوشالا یما خوشالا یما مڑا خوشالا یما داس جون دن خو آشنا پمر خوشالا یما مڑا خوشالا یما Thank you.
آشنا شو دبل چا پمر خوشالا یما میں خوشالا یما داس چون تم نا خو آشنا پمر خوشالا یما میں خوشالا یما داس چون تم نا خو آشنا پمر خوشالا یما میں خوشالا یما تچ لمانا شو جدا